السلام علیکم درنو اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نننې خبرونو اوریدو ته خراغلاست. نن سه شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب 14 چې د 2014 میلادي کال د نومبر ل 15 نیټه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پاکستانی طالبانو د مشر د وژنې دفاع کړې او هغه د ګڼ شمیر امریکایانو، افغانانو او پاکستانیانو قتل بللی. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې سهارنۍ خبری مجله کې راپورونه او مرکې لرو. خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو د پیاوړتیا ستاینه کړې. افغان ولسمشر د غزنی ولایت په وروستۍ بمی حمله کې د وژل شویو ملکي کسانو له کورنیو غوښتي چې په مشورتي لویه جرګه کې برخه واخلي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امریکا ته خبرداری ورکړی چې د بیرحمانه قوې په کارولو سره د سولې هدف نشي ترلاسه کولی، او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل امریکایي سیال سره په کتنه کې پر تهران غږ کړی چې د بشار اسد د رژیم له ملاتړ څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي د افغان ځواکونو د غښتلي کېدو ستاینه کړې او ویلي دي اوس دا ټول مني چې افغان ځواکونو ستر پرمختګ کړی. اندرس فوګ رسموسن پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د دې توان لري چې د خپل ټول هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي، او زیاته یې کړه دی باور لري چې افغان ځواکونه به وتوانېږي چې له 2014 میلادي کال وروسته بشپړ امنیتي مسؤلیتونه پر ځای کړي. ولسمشر حامد کرزی د غزنی ولایت د ورستۍ بمی حملې د قربانیانو له کورنیو او عزیزانو غوښتي چې په راتلونکي مشورتي لویه جرګه کې برخه واخلي. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې ولسمشر کرزی پرون په ارګ کې له دې کورنیو سره وکتل، له هغو سره یې مالي مرسته وکړه او چارواکو ته یې سپارښتنه وکړه چې زیانمنو کورنیو ته مځکه وویشي. د لړم د میاشتې په 16 نیټه د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې د 14 ښځو او یو ماشوم په ګډون ټول 13 ملکي وګړي ووژل. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبرداری ورکړی چې د بیرحمانه قوې په کارولو سره د سولې هدف نشي ترلاسه کېدلی. نواز شریف چې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې خبرې کولې، زیاته کړه چې د ده حکومت ټینګ هوډ لري چې په پاکستان کې سوله راولي. میرمنو او خاغلو، زمونږ حکومت ټینګ هوډ کړی چې د وینو بهولو او تشدد څپه نوره نو ختمه کړي، خو دا هدف په یوه شپه عادي ژوند ته د ټولنې د بیلارو شویو غړو د ستنولو لپاره له هڅو پرته او زمونږ د وګړو پر ضد د بیرحمانه قوې په کارولو سره امکان نه لري. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي پر پاکستان غږ کړی چې د ناټو اکمالاتي لارې پرانیستې وساتي. اندرس فوګ رسموسن که څه هم د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په یوه حمله کې د پاکستاني طالبانو د مشر د وژل کېدو په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې تروریزم د ټولې سیمې لپاره یو ګواښ دی. ګڼ شمیر ایرانیانو پرون په تهران کې د امریکا د پخوانی سفارت د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. دا مظاهره په 1909 میلادي کال کې په تهران کې د سخت دریځو محصلانو لخوا د امریکا د سفارت د نیولو په مناسبت هر کال تنظیمیږي. ایرانی رسنیو ویلي چې سخت دریځه مظاهره کوونکو د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. د سږ کال دې مظاهرې له ولسمشر باراک اوباما سره د ایران د جمهور رئیس حسن روحاني د ټلیفوني خبرو له کبله بله بڼه غوره کړې وه. یو شمیر ایرانیانو د ایران او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د شوو ټلیفوني خبرو هرکلی وکړ، خو محافظه کارانو بیا دې تحول ته د شک په نظر کتلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په ریاض کې خپل سعودي سیال سعود الفیصل سره په کتنه کې وویل کېدای شي چې دواړه هیوادونه په تکتیکونو کې اختلاف ولري، خو د ګډو اهدافو په برخه کې له یو بل سره هم نظرې دي. سعود الفیصل وویل دواړه دوست هیوادونه د منځني ختیځ د مهمو مسلو په اړه خبرې کوي. د سوریه په اړه د ایران پر دریز انتقاد وکړ او پر تهران یې غږ وکړ چې د بشار اسد د رژیم له ملاتړ څخه لاس واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر له اټومي وسلو د منځني ختیځ پر پاکو کولو هم ټینګار وکړ. جانکاری ویل امریکا او سعودي د سوریه په اړه د جنیو کانفرنس ته چمتووالی نیسي او واشنگتن د سوریه په اړه د سعودي عربستان دریز وستایه.
The United States appreciates Saudi Arabia's leadership supporting the Syrian opposition.
متحد ایالات د سوریه د حکومت له اپوزیشن څخه د ملاتړ او د هیواد د شخړې د سیاسي حل لپاره د سعودي عربستان د مشرتابه د تعهد ستاینه کوي. څرنګه چې مقتل ویلي د شخړې د حل یو لار لري او هغه د خبرو لار د زمونږ په قضاوت د شخړې د پوځي ځواک له لارې پایته نرسيږي. نو موري او زلبیا د واشنگتن داز ژمنه تازه کړه چې ایران به د اټومي وسلو لرلو ته پرې نکړي. قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. اوس هم د پلازمینې کابل او څولو یو خرنو د هوا د حالاتو اټکل ته پام وکړئ.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالت د سانتیګرید په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 43 ټیټه یو. په کندهار کې آسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه اته. په هرات کې آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 15. په مزار شریف کې هم آسمان وریځ دی، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 2. په جلال آباد کې آسمان وریځ د باران د اورښت اټکل شوی، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 10.
زموږ غږله آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې و باورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د پاکستانی طالبانو مشر د ګڼ شمېر امریکایانو، افغانانو او پاکستانیانو قتل بللی او د هغه د وژنې دفاع کړی. د افغانستان د سولې پر هڅو د حکیم الله محسود د وژنې اغیزه به په یو مرکه کې وڅېړو. آیا په کابل او اسلام آباد کې د سولې هڅې یو پر بل اغیز لري؟
هیڅ ډول باندې د افغانستان او پاکستان د سولې پروسه بیل ده، اهداف بیل ده او قوت د دولتونو بیل دی.
د ناتو عمومي منشي د افغان ځواکونو د پیوړي کې دوستای نه کړي او په نورو موضوعاتو کې وابهوري چې افغان حکومت غواړي د تیلو د بایو د کنټرول لپاره له روسیې سره قرارداد وکړي.
دا موږ استقبالو که دولت د دې ظرفیت پیدا کړي چې قراردادونه دولت وکړي او بیا تاجر ورمعرفي کړي او تاجر تیل راوړي.
او د پاکستان صدر اعظم وای له وسلوالو مخالفینو سره د سولې هڅې به جاری وساتي. د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو او د دوی تر سره وسی. په داسې حال کې چې د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستاني طالبانو د مشر له وژل کېدو امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر له وژنې څخه دفاع کوي. اسلام آباد وایي په غیر عقلانه ډول د قوې استعمال په پاکستان کې تاوتریخوالی نشي درولی. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي هیله څرګنده کړې چې پاکستان به د دې پیښې پر وړاندې د عکس العمل په توګه د ناټو اکمالاتي او ترانزیتي لارې ونتړي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیزو خبری اژانسونو په حواله نور تفصیل وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د بی پیلوټ الوتکې په یو وروستي برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر له وشل کېدو دفاع کړې ده. جان کری چې له منځني ختیځ او یو شمېر عربي هیوادونو څخه کتنه کوي د دوشنبه په ورځ ویل حکیم الله محسود هغه څوک چې زیات شمېر امریکایان، پاکستانیان او افغانان وشل دي. د دې پیښې پر وړاندې د پاکستان د حکومت د تند عکس العمل په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل واشنگتن د اسلام آباد اندېښنې په جدي ډول په پام کې نیسي او د ستراتیژیک ډیالاګ له لارې د دغه شان چیلنجونو پر وړاندې له پاکستان سره له نږدې او په ګډه کار کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په پنجاب ایالت کې له پوځي تمرینونو څخه د کتنې پر مهال ویل تر کومه چې د خلکو پر ضد د هغه په وینا د غیر معقوله قوت استعمال دوام ولري او سولې ته فرصت ورنکړل شي په دې هیواد کې به د تاوتریخوالي لړۍ بند نه شي. اخوا بیا د ناټو سرمنشي 13 ورځ په بروکسل کې ویل چې هغه هیله من دی پاکستان به د ناټو د اکمالاتو لارې ونه تړي. راسموسن ویل
آی هوپ دیټ دی وډ ریمین اوپن آی فیل کانفیډنٹ
دی وای زه هیله مند يم چې دا پرانستې پاتې شي. زه باور لرم چې پاکستانی چارواکي به د اکمالاتو او ترانزیت لارې پرانستې وساتي، ځکه دا د پاکستان په ګټه ده چې د سیمې په ثبات او امنیت کې مثبت رول ولري. د پاکستان حکومت د تیرې جمعې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د تحریک طالبان پاکستان د مشر حکیم الله محسود د وشل کېدو په وړاندې سخت عکس العمل څرګند کړ او په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم احضار کړ. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د محسود وژنه وغندله او ویل چې دا پر یو شخص نه بلکې د هغه په وینا د سولې او روغ جوړې پر هڅو یو برید دی.
په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي چې حکومت غواړي له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې اترې جاري وساتي او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکیم الله مسعود د وژنې په غبرګون کې د ناټو د اکمالاتي لارې د بندېدو غوښتنه کړې. په دې اړه د همدې خبرونې په دوام کې یو راپور لرو، خو له هغه مخکې افغان ولسمشر که حامد کرزي هیله څرګنده کړې چې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود د وژل کېدل به د افغانستان د سولې روانې هڅې زیانمنې نه کړي. ځینې کارپوهان هم اندېښنه ښیي چې د مسعود وژل کېدل به ښایي د افغانستان د سولې بهیر ته زیان ورسوي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا ویاند مولوي شهزاده شاهد ویلي چې د پاکستاني طالبانو د مشر وژل کېدل به پر افغان طالبانو ډېر اغېز ونه لري. د دې متناقضو ویناو هدف څه دی او په دې دواړو هیوادونو کې د سولې روانې هڅې کوم اهداف لري؟ په دې اړه مې د ولسي جرګې له غړي شکري بارکزی سره په مرکه کې لومړی دا پوښتنه وکړه چې د ولسمشر کرزي د څرګندونو په اړه خپل نظر څرګند کړي.
زه فکر کوم چې ولسمشر کرزي د روان پاکستان سولې خبرو ته اشاره ده چې پاکستان غواړي پاکستانی طالبانو سره خبرې اترې سولې او جوړجاړۍ ته ورسیږي. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت به د ولسمشر کرزي یا نورو په لاس باندې چې وټاکي چې څوک ووژل سي څوک په خپل ځای پاتې شي.
نو فکر کوي چې یا حداقل ولسمشر داسې فکر کوي چې حکیم الله مسعود د افغانستان د سولې په هڅو کې کوم خاص رول درلود؟
زه په دې باندې ډېر باور نه لرم، ځکه چې پاکستانی طالبان تر ننه پورې هم حداقل د افغانستان دولت او د طالبانو په منځ کې د سولې خبرو اترو ته خوشبینی نه ده ښکاره کړې او د دې تر څنګ کوم خاص مرستې هم د افغانستان د دولت او یا هم د سولې په خبرو اترو کې تر ننه پورې نه ده کړې. خو زه فکر کوم چې پاکستان لپاره محسود ډېر مهم و، ځکه چې د پاکستان غبرګون د حکیم الله محسود د وژنې سره ډېر سخت خبرګون و چې کله هم دا کار نه و شوی. داسې ماته ښکاره کېږي چې پاکستان داسې فکر کوي چې خپل یو ډېر نږدې دوست او خوږ ملګری د لاسه ورکړی.
ستاسو په نظر د افغانستان او پاکستان د سولې پروګرامونه یو هدف نه تعقیبوي په حقیقت کې؟
هیڅ ډول باندې د افغانستان او پاکستان د سولې پروسه یې بېله ده، اهداف یې بېل دی او قوت د دولتونو بیل دی. پاکستان کې درې اساسي قوت دی: پاکستان دولت، پاکستان پوز او ISI او پاکستانی نور ډلې ټپلې چې په سیاسي او نظامی لحاظ باندې د دولت مخالفین دي. په افغانستان کې صرف دوه طرف دی، یو دولت دی او بلم د دولت وسلوال مخالف ګروپ.
د سولې د عالی شورا د یو ویاند دا خبره بیا څه معنی چې وای د مسعود وژنه د افغانستان طالبانو باندې هیڅ اغیز نه کوي او د افغانستان د سولې پر هڅو باندې څه تاثیر نه لري؟
زه فکر کوم په طبیعي لحاظ باندې د مسعود وژل کېدل خامخا به د طالبانو په روحیه او په مورال او په لوجستیکي مرسته باندې به لږ او ډېر تاثیر واچي. خو کله چې سولې پروسې ته راځي هغه بیا د جنګ موضوع نه ده چې سړی وایي چې هغه لوجستیکي موارد او یا هم نور حملې او معلومات چې محسود افغاني طالبان ته دی په لاس ورکوله. زه فکر کوم چې دا بل اړخ د قضیې دی چې ډېر خاص تاثیر به ونه کړي. خو دا هم ډېره جوته باید شي چې که چېرته افغاني طالبان د سولې خبرو ته حاضر نه شي خامخا پایلې به د محسود او د دې نور په شانتي به هیڅ، یا په زندانونو کې مړ شي خپل ژوند له لاسه ورکي، یا به بی پیلوټ او یا با پیلوټ تیارو کې به وژل شي، او یا به هم د خپل د پاکستانیانو له خوانه د منځه لاړ شي. نو دا به خیر دوی ته چې د سولې پروسې ته په سپکه ونه ګوري او همغږي شي هغه څه چې د زمانې غوښتنه ده.
د ولسي جرګې غړي شکریا بارکزی والا ازادي راډیو سره په خبرو کې.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر من اوریدونکو د نورو راپورونو د اوریدو لپاره د خبرونې ته تر پایه را سره وسی او غوښی. خو تر هغه مخکې تر نورو د نورو راپورونو تر وړاندې کولو مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د افغان ځواکونو د غښتلې کېدو ستاینه کړې او ویلې دي دوی به وتوانېږي چې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیتي مسؤلیتونه په غاړه واخلي. ولسمشر حامد کرزي د غزنی ولایت د وروستۍ بمی چاودنې د قربانیانو له کورنیو او عزیزانو غوښتي چې په راتلونکي مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبرداری ورکړی چې د بیرحمانه قوی په کارولو سره د سولې هدف نشي ترلاسه کېدلی. نواز شریف د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره په عام محضر کې وویل د حکومت ټینګ هوډ کړی چې په پاکستان کې د تشدد څپه نوره نو ختمه کړي. ګڼ شمېر ایرانیانو پرون په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ مخې ته مظاهره وکړه. د مظاهره په 1999 کال کې په تهران کې د سخت دریځو محصلانو لخوا د امریکا د سفارت د نیولو په مناسبت هر کال تنظیمیږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری پرون په ریاض کې لخپل سعودي سیال سعود الفیصل سره په کتنه کې وویل کېدای شي دواړه هیوادونه په تکتیکونو کې اختلاف ولري خو د ګډو اهدافو په برخه کې یو بل سره هم نظر دي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو اوس هم فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان د مطالبه مخکتنه کړي.
واشنگتن پوسټ روزپاڼې په وروستۍ غونډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو لامل د شته ستونزو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. روزپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې چې وايي امریکا له افغانستان اوزي خود کوکنارو د تجارت بازار چې پر زدي میلیارډونه ډالر مصرف شول توت پاتې دي. واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا ځواکونه په داسې حال کې له افغانستان اوزي چې په دې هیواد کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې بازار بایللې دی. د روزپاڼې په لیکنه دا په هغه عمده ستراتیژي کې ناکامي څرګندوي چې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما ادارې په 2009 کال کې د افغانستان لپاره اعلان کړی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه په تیرو یوولو سکلونو کې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې 1 میلیارد ډالر مصرف شوی خو لیدل سوی چې د مخدره موادو بازار لا ګرم دی، تقاضا لا زیاته سوی او وسوال د مخدره موادو په تجارت کې هم درول لري. ورسپان لیکي کوکنار چې ورسته هیروئین ورڅخه ترلاسه کیږي د افغانستان په سیاست او اقتصاد کې ډیر مهم رول لوبوي. د ورسپانی په لیکنه د افغانستان کې دوه عمده هدفونه ځپی چې یو یې د اداري فساد پر ضد مبارزه ده او بل یې د وسوالو او مخدر موادو د تجارت ترمنځ د ارتباط لمنځه وړل دي. په داسې حال کې چې د تحریک طالبان پاکستان د پخواني مشر حکیم الله مسعود وژل کېدو د اسلام آباد حکومت په غوسه کړی، وال ستریت جورنال ورسپانی تر دې سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې چې خودکاري وسلې د خلکو ژوند ژغورلی شي خو دا ضمانت باید وشي چې د قانوني او اخلاقي پلوه پر ځای استعمالیږي. وال ستریت جورنال وړاندې لري چې په پاکستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو هر حمله د دې پروګرام په اړه د خلکو قهر لا زیاتوي. د ورسپانې په لیکنه د جمعې پر ورځ د بی پلوټ الوتکو په یو بې ساري حمله کې د تحریک طالبان پاکستان مشر په داسې وخت کې وژل شوی چې د اسلام آباد حکومت د طالبانو سره د سولې خبرو ته ځان تیاروه. پر دې ستر تروریست حمله پاکستان په غوسه کړ. د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر په شمالي وزیرستان کې د حمله وغندله او پر امریکایي تور ولګاو چې د سیمې د سولې او ثبات د ټینګښت هیلې شنډ کړې. دا فنړیوال سازمان هم پورستوي چې په پاکستان کې د بی پلوټ الوتکو د حملو د قانوني اړخ په اړه جدي پوښتنې راپورته کړې. وال ستریت جورنال لیکي دغه سي اعتراضونه په عمومي ډول د جګړو د یو مخیز کمپیوټري کېدو څخه د خلکو نارضایتي څرګندوي. ورسره د پاکستان پر خاوره د امریکا د بی پلوټ الوتکو حمله ته په اشاره لیکي د وژونکو روبوت مخنیوي وکړي یا سټاپ د کیلر روبوت په نوم یو نړیوال حرکت پیل شوی دی او هدف یې د نړۍ په سطح د داسې وټړون رامنځته کېدل دي چې په ټوله دنیا کې د کمپیوټري یا په بشپړ ډول د خودکارو وسلو د پراختیا او استعمال مخنیوي وکولای شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې مخکې مو هم په خبرونو کې واورېدل، د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن ویلي افغان امنیتي ځواکونه د پام وړ پرمختګ کړی. راسموسن پرون په خپل وینا کې ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه به وتوانېږي چې له 2014 کال وروسته د خپل هیواد ټولې امنیتي چارې په غاړه واخلي. رسموسن دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روان کال په اوږدو کې پر افغان ځواکونو شاوخوا 6000 حملې شوي او د افغان حکومت په وینا د سرتیرو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
سره له دې چې په روان کال کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله زیاته شوې، خو ناټو او افغان حکومت وایي د ځواکونو د پام وړ پرمختګونه هم کړی دي. د ناټو عمومي منشي د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته ویل د افغان امنیتي ځواکونو توانمندي او ظرفیتونه د پخوا په مقایسه زیات ښه شوي دي. دی وی فکر کوم په دې اړه پراخ توافق موجود دی چې افغان ځواکونو غښتلی پرمختګ کړی دی. هغوی دا توان لري چې د ټول افغانستان امنیتي مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. زه ډاډه یم چې دا ځواکونه بل پلان سره سم وتوانېږي له 2014 کال وروسته د خپل هیواد امنیتي چارې پر غاړه واخلي. د ناټو سرمنشي په داسې حال کې د افغان ځواکونو د پرمختګ خبره کوي چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په دې وروستیو کې د ځواکونو ته پراخه مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د دې وزارت په وینا د روان لمریز کال له حمل میاشتې راهیسې 2250 ملي او محلي پولیس وژل شوي دي. په 2012 کال کې بیا دا شمېره 1300 وه. د افغانستان په ختیځ کې د ناټو یو ملکی سلاکار ډیوډ ینګ وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتوالی دوی اندېښمن کړی دي. دا نوموړي په وینا حتی له دې مرګ ژوبلې مخکې هم افغان امنیتي ځواکونه د خپلو وظیفو پرېښودلو ته اړ ول څو له دریو څخه یوه برخه خپل صفونه بیرته ډک کړي. د پوځي چارو د کارپوهانو په نظر افغان امنیتي ځواکونه راتلونکي کال دوه لوی چیلنجونه په مخ کې لري چې یوې د انتخاباتو امنیت ټینګول او بلې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د ټولو امنیتي چارو پر غاړه اخیستل دي. د ناټو عمومي منشي وایي که د افغان ځواکونو پرمختګ همدا شان دوام وکړي، هغوی به خپل هیواد ته د پیښو لویو چیلنجونو سره د مقابلې توان ولري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
افغان حکومت وایي چې د تیلو د بایو د کنټرول لپاره به ډیر ژر له روسیې سره د تیلو د اخیستو یو قرارداد وکړي. خلک شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره په بازارونو کې د سونګ د موادو بیې لوړې شوې. د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي له روسیې د تیلو واردول ښه کار بولي، خو وایي د تیلو د پیرودل قراردادونه باید حکومت وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند له کابل راپور راکوي.
د سون موادو د بیې د لوړېدو او پاړه د خلکو د شکایتونو له ډېرېدو سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د دې موادو د بیې د کنټرولولو لپاره کوششونه پیل کړي. د دې وزارت مرستیال مزمل شینواری د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وویل له روسیې څخه د تیلو اخیستلو د وترن لپاره به ډېر ژر یو پلاوی د هیواد ته ولاړ شي. نو موړي وایي پر ایران د نړیوالو بندیزونو له امله اوس له دې هیواد افغانستان ته د تیلو واردات هم کم شوي او له همدې امله به په راتلونکي ژمي کې تیل له روسیې څخه واخیستل شي.
په نږدې راتلونکو کې به د سوداګرۍ او صنایعو وزیر روسیې ته سفر وکړي. د یوې اندازې تیلو د رانیولو لپاره چې موږ د ګاز بیه هم کنټرول کړو او په عین وخت کې موږ وتوانېږو چې په کابل ښار کې د تیلو ټانکونو ته تیل هم په ښه او هم په ارزانه بیه ورکړو. سږ کال موږ کوشش کوو چې مخکې تر ژمي 22000 ټنه نفتي مواد رانیسو. په همدې وخت کې موږ کوشش کوو چې له روسیې سره یو تړون لاسلیک کړو چې زموږ خصوصي سکتور ته تیل په ښه بیه ورکړي.
شغلی شنواری روسیه ته د افغان پلاوی د تګنی تاول روسیه څخه د راواردونکو تیلو اندازه معلومه نکړل. خو د په خبره لدې تړون سره به د خصوصي سکتور او حکومت لپاره له روسیه څخه د پېټرول او ډیزل د رانیولو اسانتیاوي برابر شي. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت معلومات له مخې شکل به هم د کابل شهر په بیلابیل نهیو کې د سون موادو د خرڅلاو لپاره دولتي غرفې ځای پر ځای شي. له دې غرفو به خلک وکولای شي د سون مواد په ټاکلې بیه واخلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د کار هرکلی کوي، خو د تیلو د یو شمېر واردونکو له ناوړې ګټه اخیستنې څخه هم اندېښنه لري. د دې خونې مرستیال خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل
اتاق تجارت هم دا پیشنهاد کړی چې دولت باید عمومي قراردادونه د موادو نفتي باید په لاس کې ونیسي او دا موږ استقبالو که دولت د دې ظرفیت پیدا کړي چې قراردادونه دولت توکي ځان شرایطو له مخې نه او بیا تاجر ورمعرفي کړي او تاجر هغه تیل راوړي.
هم دا اوس د کابل ښار په بازارونو کې یو لیټر پېټرول له 50 څخه تر 40 افغانیو او یو خروار لرګي له 5000 څخه تر 2000 افغانیو پر خرڅیږي. خو تر اوسه معلومه نه ده چې له روسیې څخه تیلو راوړل به په څه اندازه په افغانستان کې د تیلو پر بازارونو ښه اغېز وکړي.
د د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته تیره شپه له خپلو سلاکارانو او د کابینې لغړو سره په یوه ځانګړې غونډه کې وویل حکومت یې غواړي له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې جاري وساتي. په همدې حال کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تیره ورځ د دې هیواد په پارلمان کې حکومت ته خبرداری ورکړ چې که د روانې میاشتې تر شلمې نیټې د ناټو اکمالاتي لارې بندې نه کړي نو ګوند به یې په خیبر پښتونخوا کې دا کار وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې حکومت به یې له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لړۍ روانه وساتي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د سه شنبې په شپه خپلو سلاکارانو او د کابینې لغړو سره د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې وویل چې حکومت یې غواړي له پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له امله د مذاکراتو شکېدلی پیوند بیا وګنډي. نوموړي همداراز وویل که د سولې په خبرو اترو کې مسوک مرسته نه کوي نو لږ تر لږه زیان دې هم نه را رسوي. او په خبره د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي. نړیوال د تروریزم په ضد جګړه کې د پاکستان قربانۍ نه هیروي. خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو د مشر تر وژل کېدو وروسته به ښایي د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو خبرې مثبتې نتیجې ونه لري. د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستانی حکومت ته اوس پکار دي چې د تروریزم په ضد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره یو ځای منظمه کړنلاره جوړه کړي او پر خپل بهرنۍ پالیسي له سره کتنه وکړي.
زما خیال دی چې کوم د اوسنی حکومتونو راغلي کا مرکز کې دی که صوبه کې دی د دې حکومتونو مربوطه تګلاره چې مجموعي طور چې کوم د سیمې صورتحال دی د منطقي صورتحال دی دغه منطقي صورتحال کې مختلف ریاستونو سره مشترکه نقطې ولټولی شي او بیا پرپدې کې دا ډېره زیاته ضروري ده چې سیول سوسایټي میډیا او ایجوکیشن ورسره فارن پالیسي دې باندې خصوصي نظرثانی وکړي شي.
د پاکستان حکومت او دغه هیواد نور سیاسي او مذهبي ګوندونو د جمعې په ورځ په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید غندلی او دای د پاکستانی وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د لړۍ د پرې کولو سازش بللی دی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د دوشنبه په ورځ دغه هیواد پولیسي جرګه کې د خبرو پر مهال مرکزي حکومت ته د خبرداري په ډول وویل چې د رواني میاشتې تر شلمې نیټې پورې په پاکستان کې د ناټو اکمالاتي لارو تړي ګینه ګوند به په خیبر پختونخوا کې د ناټو اکمالاتي لار بند کړي. یاد دی وی چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مرکزي ویان شاهد الله شاهد د یکشنبه په ورځ رسنیو ته ویلي چې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته له پاکستانی حکومت سره د خبرو اترو جواز نه پیدا کیږي. او په خبره مونږ له حکومت سره د سولې په خبرو اترو غور کاو خو حکومت مونږ پر واشنگتن خرڅ کړو.
د ژوند رنگونه.
نمه امن الله هجران د لوګر ولایت د شارک ماجرین اوسیدونکو زمکو جایدادو کاروبار کوم داخلم خرصو مرحنه ماکی
پاره نمره مزکه کی تاسو تخپل څور بی پات کیږي
نو زای زای خبره ده
مثلا اگر ډیر امرت وای غل لګ امرت وای
دا سی موقع پیدا کیږي 5000 15000 پی مکو نمره کی پیدا کو دا سی وخت 10000 15000 تر 10000 پیدا کور کی مغه زای موکت پر کار ده سمری سم خو اخل ارزان او اخل موکت خي او زیاته فائدہ لري کوم موکت ایم خراب یو سمجهګه خستی بازار نو خراب سل بیا دې په زای زګټو کی لسر وان کی
یعنی تاسو اره نمره څومره وخت پاس خرڅوي
خو واخ د خې خو دا کار به تیزو تقریبا په یو میاشت دوه میاشت درې میاشت کې دا نمبر مو بدلولې را بدلولې اوس تقریبا به خې سوداګان نسته
څوک جاي نه اخلي
به خې څوک خریداري نه کوي چې اخیسته د موس پیسې نه جوړي او څوک نغدي پیسې لري نه اخلي وای زمکه ورزیدلې دي ارزان نه دي دا دوه دا
نوم څه کې ارزان سی ولي خلک نه اخلي
خو دوی انتظار باسي تو درې سال اترځي دا نغدي پیسې هدي سره به بل کاروبار پیو کې جایدادو کې به نه بندي
تاسو دې چې کاروبار کوي کنه څه فکر کوي هم چې بلدي نوري مرزان اسکه په دې قیمت پاتې سي
دا اوس دا سی یو نظر د تر 2014 کال پر داسمه کې کتر روان دي نو هلته به معلومات کیږي چې چیرته د حکومت وازه خصوله کدا چې زما کې بیا خپل مخکنه تر لاس کې قیمت
یعنی بیرته قیمت
سي او بیرته قیمت
سي او
خه کار خو نه ده خو بیا چې پیسې ورکړې د خلکو شش کې زما کې جګی سي مطلب خپل پیسې ورته جوړي کې هدا کل سي کګټ نه يم
بیر ځان ته کوم خه کور په کې پیدا کړی
تر اوسه مینه ده پیدا کړی نمرې مې اخیستې دي خو زم داسې انتظار يم چې زه یو خه کور جوړ کوم پاین دک
ها چې شته انتظار یعنی ډېر پیسې پیدا کی
خدا ز کوم نمرې جایدادونه زما کې مساخې د خپل قیمت خرڅ کوم کور جوړک
ایتاب نظر دغه اوس وخت کې کور جوړول څومره پیسې غوړي لکه ډېری
اوس به ګرانی د افغانستان کې ډېری پیسې لګیږي مصرفيږي بیا ما خپل نظر داسې د کور جوړولو نه باید سړی ځان ته ول کار جوړ کی کله کار جوړس بیا د کور جوړ کی پیسې زیات سي خو بس افغانان برعکس کار کوي دکان خرڅوي مارکیټ خرڅوي ځان ته یو کور جوړوي خو ما داسې نظر نه زوایم کور دې خرڅ کړي یو ګزاري سره ځای کړي یا په کریا دې اوسېږي ځان ته دې یو کار جوړ کړي
یعنې کار همیشه پیسې پیدا کوي
داسې ده
او ډېره مننه تاسې نه
خیر ستاسو نه مننه